Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن دوشنبه ده د 14 کال د غبرګولی 12مه د 2015 کال د جون 2مه پیل په خبرونو کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په موسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندي منلې ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلی دی. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله چې له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې مېشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهوري سندرغاړي او د خزو د حقونو فعال آریانا سعید د دافباما د موسیقي نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون ناوخته په خپل انستګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې پر ورځ د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزاد اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي یو د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروز توغندیو 34 لیږدونکي په نښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې اوکراین د روسیې 40 بم غورځوونکي الوتکې ویشتلې. 1 میلیارد ډالر زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې تېرې یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایران 104,000 څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکسالعملونه پارولی دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مو همزه صفی الله ستانکزی د شفیق عیار په تخنیکی همکاری خراغلاستویم. رازو اول مطلب ته اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر سلويختو بم غورځونکي الوتکې ویجاړې شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر سلويختو پورې بم غورځونکي الوتکې ویشتل شوي وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د استراتیژیکو کروس توغندیو 40% لیږدونکي په نښه کړل او جامان شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته واړو. د ډرون په وسیله دا عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره 1.5 کال چمتووالی روان و. هغه زیاته کړې یوه واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه دا زموږ تر ټولو لري عملیاتو. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی. خو د دغه هیواد د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په 50 سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانوو، ریازانا او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیستی. وزارت ادعا کړي چې په ایوانوو، ریازانا او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه پکې د پارک شوو توپولوف بم غورځونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه پورته کیږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی د اوږد واټن کروس توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع له حد څخه ډېر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصره نه ده کړې چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبیریا د ارکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لرې ده. د ارکوتسک والي ایګور کوبزوا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین ډرون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې ډرونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتو یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط خبرې کولې وویل ډرونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا ډرونونه د برید په هدف ترې الوتلې دي. د ادارې ویلي د ډرون د عملیات چې د غنی جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 95 جنگي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50A د لومړني خبرتیا الوتکې ویجاړې کړي. اخو بیا روسیې وړ مشپه په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین 2 سرتیري وژلې دي. د اوکراین د پیاده قواو قمندان میخایلو ډرابتی چې له پیژندل شوو جنګي قمندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړي. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلنسکي به د هغه استعفا ومني که نه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه ډرون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبې په ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیا آیا تر دغو وروستیو بریدونو وروسته حاضریږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې 1000 جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندې شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلنسکي تیره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د کډوالو په اړه یو راپور ته. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېر یو اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له 2 چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې 13 تر 24 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو وادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هېواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2015 کال د مې له 13 تر 14 پورې د خلکو د تګ راتک په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,132 کسان له ایران نه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې د راستنېدونکو 83% له ایران نه په زور ایستل یا ردمړ شوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دوګانو کې لرنه کې لږ کې چې دا کوم شی موږ ته ملاو نه سو، نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سره په پروان ولایت کې یو.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل.
موږ ایران هستیم، بر فعلا د پور دم نه شوم، وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوی، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېری صبروي او کډي له کورونو ایسته چوي، نیول ډېر دي، خلک ډېر زورول کېږي. سمو د وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 84,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 14% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیايي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان DTM پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR څلور ورځې وړاندې په خپله ایکسپانه لیکلي و چې د روان کال د اپریل او می په تیرو دوو میاستو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړی، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت نه دی معلوم. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ایکس پانه هم د تازه خبري خبري شوی خو په دې موضوعاتو څرګندونه پکې نشته. د خزو د اخونو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ لمینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د خود د حقونو یو شمیر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپل شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو د دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوي شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکري ډول غلامان کړي تر څو د دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منسوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمېر رسنیو هم خپرې کړي ویلي چې د دینی عالمانو سره یې په یو ناسته کې کړي. د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوی چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوی، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علماو غوښتل شوی چې د فکري جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هم نن په خپل ایکس پاڼه د خالد حنفی غږیز پیغامونه خبر کړی چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوی، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یو ناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مې دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
اسلامي شریعت لمخ انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای، حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غږ هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غږ سندري ناتونه هم نشي ویلی او ان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څوم د طالبانو د حکومت د قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دې خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بښونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزي برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د قلاچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو، که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده، نو در برق نده رسیده. تیرو ساحو که پایی تیتی دی لگولی دی ولی برق نده رسیده، خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بنده دی خلقو دیر مشکلات حل کیگی.
در شکایتون پا داس حال که دی چه در طالبان در حکمت ارگ پرون شم با در مای یو در شم پا خپل اکسپانا پا یو اعلامه که ویلی چه در طالبان حکمت در ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال عبدالغنی برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزي برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزي برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغنی برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې. ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصري، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزي برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانیستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لویو پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانیستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانیستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 240 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو 4 ورځنی پروګرام پیل شوی دی او د دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. د اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا 4 ورځنی روغتیايي پروګرام پیل کړ. د برنامه تابعیا کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نهم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لرې او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د یو بی ال شفا روغتون په دې کمپ کې شاملو ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د ښو او معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعیا شوې ده. زمونږ دا نهم پړاو وړیا کمپ دی چې پخوا څلور په ولسوالیو کې ترسره شوي او د همدې کمپ په ګډون 5 دلته په ایوبی الشفا روغتون کې ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي حالت کمزوری دی او په خپلو امکاناتو د خپلو ناروغانو درملنه نشي کولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا په سلو کې 100% د خلکو ته مهم دی. سلو کې 100% ځکه چې په سلو کې بیا غریبون دي. په سلو کې دېټ نه پره هغه گزارا کې چې خپل مړی په بجې پر کولای شي. یا دوه روپۍ خو ډېر لوی خبر دی. اول ځل ژوند ته کیم یعنې په خپله ولا کې دوه 3 روپۍ اچ راوي اني مونږ دغه ته پرتر کوی خدای د خلکو سره وکړي روغلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي
کسان دی چې نن مو کرار کار کړی دی مریضي سب لري هغه پیراسه شو کارډ مې پرتا دی اسپتال کور کې څلور کړه کېږي ولا کوي په درا کې لګېږي شل 2000 روپۍ مې کار کړی دي نو ټول هېوادوانو چې څوک سامان وي یو نه میده دی چې هغه مسکینانو سره غریبانو سره همکاري وکړي.
بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکتران وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي او د لا پرمختګ لپاره یې هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکتر عبدالحکیم زدران وویل
یو وخت زما یادېږي چې یوې کنولې دپاره به موږ ګاونډۍ هېوادو ته تللو چې یوه کنوله به م تېروله. اوس د سی ټي سکین، ایم آر آی، انجیوګرافي، انجیوپلاستي چې د دنیا پرمختللي معاینات دي، پرمختللي وسایل دي، په خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نور یې پرمختللي کړو.
یاد دې وي د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله د روان زیږدیز کال د مارچ تر میاشتې 118 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوالې مرستې بیرته به حال نشي له 200 ډیر نورو روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په اړو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې دا خبر په خپله ایکس پاڼه کې د مې د 1/3 ورځې په مناسبت خپور کړی و. د مې 1/3 په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ وه. د سګرټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان د ناروغي سبب کېږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نشي د نورو څو ناروغیو سبب کېږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالېږي که نه. معمولا یا به د سګرټو یا چلاند له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د هنجرې او دغسې د مرایو معدې له سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ته ریزیکو فاکتور وایي یا خطر زیږوونکي عملونه. داسې عملونه دي چې د نورو ناروغیو دپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګرټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریږدي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګرټ پرېښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تیر ځانونه چې اوختي دي هغه د وخت په تیریدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د داخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نور عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پرې روږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږی مواد شته.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که روسیه نامزدی سفیر تازه آنان در مسکو را رسما پذیرفته است. در خبرنامه این وزارت که به روز یکشنبه منتشر شد آمده است که دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل دیروز در ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یادداشتی را به او تحویل داده که در آن نامزدی سفیر طالبان در مسکو پذیرفته شده. هرچند روسیه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان دارد، اما تا هنوز مثل کشورهای دیگر جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه افغانستان و فعال حقوق زن، دو جایزه را از جشنواره بین المللی موسیقی موسوم به دف با ما دریافت کرد. خانم سعید ناوقت دیروز در صفحه اینستاگرام خود از دریافت این جوایز خبر داد و نوشت که دریافت نه تنها جایزه بهترین هنرمند افغانستان بلکه همچنان جایزه انسان دوستی با ما افتخار است که تا سالها آن را گرامی خواهم داشت. و افزوده که در این جشنواره به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده. این جشنواره به روز شنبه 31 ماه می در شهر اوبرهاوزن جرمنی با حضور هنرمندان از سراسر جهان برگزار شد. جشنواره دف با ما یک رویداد بین المللی موسیقی است که در آن از هنرمندان از ملیت‌ها، زبان‌ها و سبک‌های گوناگون موسیقی تقدیر می شود. قرار است که امروز نمایندگان روسیه و اوکراین برای دور دوم مذاکرات در شهر استانبول ترکیه با هم دیدار کنند. گفتگوهای ماه گذشته آنان پیشرفت چشمگیر نداشت، اما هر دو طرف توافق کردند که صدها زندانی جنگی را با یکدیگر مبادله کنند. یک روز پیش از آغاز این مذاکرات، اوکراین عملیات را با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین در خاک روسیه انجام داد. بیشتر تا لحظات دیگر. و مقام‌های روسیه گفتند که پس از وقوع انفجارها در غرب این کشور، دو پل فرو ریختند و در نتیجه دو قطار از خط خارج شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در یکی از این رویدادها 7 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های روسیه به روز یکشنبه از این رویدادها خبر دادند. یک پل در منطقه بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین روز شنبه بر روی یک قطار مسافربری فرو ریخت و سبب تلفات شد. شرکت دولتی راه آهن روسیه اعلام کرده که راننده قطار نیز در میان کشته شدگان است. چند ساعت بعد مقامات اعلام کردند که قطار دوم زمانی از خط خارج شد که پل زیر آن در منطقه کورسک آن هم با اوکراین مرز مشترک دارد فرو ریخت. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. آمار جدید سازمان بین المللی مهاجرت، بازگشت دو برابری افغانها نسبت به مهاجرت، اما بازگشت کنندگان چه میگویند؟
ما که از ترخم آمده ما را گفته بود سرکار شما 375 دلار میدن، نگه ما که آمدیم می دلار دادن این چیزی که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم.
سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان با واکنش های تند به همراه شده.
متاسفانه طالبان تمام آموزه های دینی و اسلامی را فراموش کردن و دقیقاً روایت های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه میکنن.
و اوکراین اعلام کرد که حدود 40 تیاره بمبگن روسیه را هدف قرار داده. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که شمار برگشت کنندگان به افغانستان در یک هفته بیش از دو برابر افراد است که این کشور را ترک کردند. IOM روز گذشته با نشر گزارش تازه‌اش افزوده که بین 18 تا 24 ماه می بیش از 104 هزار نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. اما شماری از افغانهای بازگشته به افغانستان و همچنان مهاجران افغان در کشورهای همسایه از مشکلات متعدد سخن میگویند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
همزمان با تشدید سیاست‌های مهاجرتی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، تازه‌ترین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM نشان می‌دهد که در هفته سوم ماه می شمار برگشت کنندگان به افغانستان بیش از دو برابر کسانی بوده که کشور را ترک کردند. IOM در گزارش مختصر جریان عبور و مرور مردم از 18 تا 24 می 2025 که روز یکشنبه اول جون نشر کرده، افزوده که در هفته یاد شده ماه می 104,873 هزار نفر در مجموع به افغانستان برگشتند. در ادامه آمده که 61,132 نفر از ایران و 43,741 تن در این مدت از پاکستان به افغانستان آمدند. گزارش افزوده که 73% از برگشت کنندگان از ایران اخراج یا رد مرز شدند. 16% داوطلبانه بازگشته و 12% به دلیل احساس ناامنی ایران را ترک کردند. همچنان ترس از دستگیری، آزار و اخراج، نداشتن مدارک اقامت، افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی و بازداشت یا اخراج اعضای خانواده از دلایل اصلی بازگشت این افراد از پاکستان خوانده شده است. در این حال شماری از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه و افغانهای مهاجر در این کشورها از مشکلات متعدد سخن می‌زنند. یک افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته و در حال حاضر در ولسوالی بگرام ولایت پروان به سر می‌برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
ما که از ترخم آمده ما را گفته بود سرکارد شما 375 دلار میدن، نگه ما که آمدیم نی دلار دادن نی چیزی که آمدیم خیلی که مشکلات پیش آمدیم، نگه وضعیت هم خوب نیست، ایجا وضعیت های مالی ما خیلی خراب است، نگه هر جایی که میریم ما لنبره میگره، نگه کمک ممک خطاباله که ما نشدن.
یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اونام گرفته شود، همچنان به رادیو آزادی گفت:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپوردم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است، وضعیت خراب است، فامیلوار خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد،
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش هفته سوم ماه می خود گفته که 48,024 نفر در این مدت از افغانستان خارج شدند که 64% آنان به پاکستان و 36%شان به ایران رفتند. دلایل آن را بیشتر تلاش برای حل مشکلات صحی، تعلیم و تحصیل یا ملاقات با اعضای خانواده و قصد برای زندگی در این کشورها خوانده است. IOM گفته که برنامه DTM افغانستان این نهاد هر فردی را که از نقاط مرزی اسلام قلعه، میلک، اسپین بولدک، غلام خان و تورخم وارد این کشور می شود شمار می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 روز قبل در شبکه X خود گفته که در 2 ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. و گفته این سازمان بسیاری از این بازگشت ها به صورت اجباری صورت گرفته که عمدتاً از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران انجام شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان با واکنش های تند به همراه شده. خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنا دارد. ادعایی که بسیاری با آن موافق نیستند. شماری از فعالان حقوق زن میگویند که طالبان دین اسلام را به سود منافع شخصی خود تعریف میکنند. برخی از عالمان دین هم به این باور هستند که غلامی در شریعت اسلام منع شده. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منسوب به خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود مدعی اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت
متاسفانه طالبان تمام آموزه‌های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت‌های تحریف شده و ابزاری از دین را چیزی که به نفع خودشان هست را توجیه می‌کنند و می‌خواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها می‌خوان که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در تازه ترین اظهاراتی که منسوب به اوست گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام های صوتی منسوب به او که در شبکه های اجتماعی و سوی برخی رسانه ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام ها ادعا شده که این مراکز به جوانان به ویژه به دختران این باور را می دهند که می توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از عالمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمیتواند به گونه مستقل صحت این پیام منسوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه اکس خود پیام‌های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و عالمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان عالمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها به نقل از آن منتشر شده دیده نمی شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
اسلامی شریعت لمخ انسان به الله بنده
او بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده بلکه آزاد خلق شده است، زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از سنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیاری از فعالیت های اجتماعی نیز با محدودیت های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. با اینکه این قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیاری از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. با وصف ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر پیشرفت در ظرفیت تولید برق، شماری از مردم در ولایت‌های مختلف از کمبود برق شکایت می‌کنند. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما گزارش مفصل خواهیم داشت. اما حالا اوکراین در اقدام بی سابقه با حملات تیاره‌های بی سرنشین به چندین منطقه در خاک روسیه، حدود 40 تیاره بمفگن روسیه را هدف قرار داده است. مقام‌های اوکراین می‌گویند که این تیاره‌ها در جبهه‌های چوبی جاسازی شده بودند و از داخل خاک روسیه پرواز کردند. مقام‌های استخبارات اوکراین بدون افشای نامشان به بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 بمفگن هدف قرار گرفتند. سازمان امنیت اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرده که این حملات 34% از حامل‌های راکت‌های کروز استراتژیک در پایگاه‌های اصلی فدراسیون روسیه را هدف قرار دادند و مجموع خسارات حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این عملیات که در عمق خاک روسیه انجام شده، حمله جسورانه و یکرسوایی بزرگ برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه تلقی می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشته که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزوده که نتیجه واقعا عالی و دست آورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. این دوربرترین عملیات ما تا کنون بود. مقام‌های روسیه هنوز به این ادعای مقامات اوکراین واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که پایگاه‌های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند تیاره دچار آتش سوزی شدند. این وزارت ادعا کرده که حملات در ایوانو، ریازان و امور خونسا شدند. در همین حال کانال‌های تلگرامی روسیه تصاویر و ویدیوهای متعدد منتشر کردند که نشان می‌دهد تیاره‌های بی‌سرنشین از کانتینرها پرتاب می‌شوند و پس از اصابت به اهداف در چند محل انفجار و آتش سوزی رخ می‌دهد. سازمان استخبارات اوکراین هم ویدیوی منتشر کرده که در آن تیاره‌های بی‌سرنشین به بمب‌افکن‌های توپولوف پارک شده برخورد می‌کنند و دود از چند پایگاه بلند می‌شود. بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با شلیک راکت‌های کروز از ارتفاع می‌پردازند که فراتر از محدوده سیستم دفاع هوایی اوکراین است. مقام‌های چند منطقه روسیه مشاهده شدن تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی را تایید کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگونی یا اصابت آنها به بمب‌افکن‌ها نکردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پایگاه‌های در مرمانسک در شمال، ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک هدف قرار گرفتند. پایگاه ایرکوتسک حدود 5200 کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. ایگور کوبزوبا والی ایرکوتسک گفته که این نخستین بار است که تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراینی در منطقه مشاهده شده. سازمان استخبارات اوکراین همچنان تصاویری را منتشر کرده که تیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل جعبه‌های چوبی و در یک انبار نشان می‌دهد. یک مقام استخبارات اوکراین گفته که این تیاره‌های بی‌سرنشین توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی جعبه‌ها از دور به صورت خودکار باز شده و سپس تیاره‌ها برای حمله پرواز کردند. او افزوده که این عملیات زیر نام تار عنکبوت توانسته به مفکن‌های تو-22، تو-95 و همچنان تیاره هشدار زود هنگام A-50 را هدف قرار دهد. این در حال است که روسیه به تازگی با حمله به یک مرکز آموزشی در اوکراین 12 سرباز اوکراینی را کشت. بعد دنبال این رویداد میخایلو دراپاتی فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است از مقام خود استعفا کرده. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور زلنسکی استعفای او را خواهد پذیرفت یا نه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به فیسبوک ما هم سر بزنید. با وصف ادعای مقامهای حکومت طالبان در مورد پیشرفت در ظرفیت تولید برق، مردم در ولایت‌های مختلف کشور از کمبود برق شاکی‌اند. آنان می‌گویند که در برخی ولسوالی‌ها اصلاً برق وجود ندارد و نبود برق مشکلات گسترده‌ای برای اونا ایجاد کرده. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی در ولایت هرات پروژه‌های برق بادی و آفتابی را افتتاح کرده. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که حکومت طالبان به تازگی از افتتاح دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی خبر داده است، برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند با مشکلات جدی کمبود برق مواجهند. یکی از باشندگان منطقه قلاچه شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل برقی ما زیاد شده بسیار. ما از طرف روزخواه هیچ برق نداریم. کدام روز اگه بیای برای یک ساعت دو ساعت متاسف طرف شوم که برق داریم و هم در نوبت است. یک شب تا ساعت 10 بجه نمیشه، یک شب تا 11 نمیشه، یک شب دو سه ساعت میشه باز مکمل تا صبح میره.
شماری از باشندگان ولایت های دیگر افغانستان نیز میگویند که در شماری از ولسوالی ها اصلا برق وجود ندارد. محیودین باشنده ی ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگرچه در مرکز بغلان برق است، اما مردم مناطق دوردست به دلیل نبود برق با مشکلات فراوانی روبروند.
نور و اکثر مندکو که در بغلان
در اکثر مناطق بغلان برق نیست. اگر پایه‌هایش باشد کیبلش نیست و برق نرسیده است، مردم با مشکلات زیادی روبرو است و با برق بیشتر مشکلات مردم حل شده می تواند.
اما به برق بندید خلق و دیر مشکلات حل کیوی.
این اشخاص در حال از مشکل کمبود و نبود برق شکایت دارند. کرگ حکومت طالبان روز شنبه 31 می در شبکه اکس خود نوشته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنان، دو پروژه تولید برق بادی و آفتابی را در ولایت هرات افتتاح کرد. بر اساس معلومات ارگ حکومت طالبان، پروژه برق بادی ظرفیت تولید 43.2 مگاوات برق و پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 5 مگاوات برق را دارد. در اعلامیه منتشر شده به نقل از عبدالغنی برادر آمده که افتتاح این پروژه ها را دستاورد مهم خوانده، افزوده که بخش بزرگی از بودجه ملی کشور سالانه صرف خرید برق وارداتی می شود. شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان هم به تازگی در شبکه اکس خود نوشته که پس از پروژه های تولید انرژی آفتابی شیخ مصری ولایت ننگرهار، دهدادی ولایت بلخ و ولایت لغمان، این چهارمین افتتاح دستگاه تولید برق در دو ماه گذشته است. این شرکت همچنان افزوده که کار پروژه های بزرگ توسعه شبکه برق در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان و زابل نیز آغاز شده است. با این حال شماری از انجینران حوزه برق نیز افتتاح پروژه های جدید در زمینه تولید برق را امیدوار کننده می دانند. صدیق الله حبیبی، مدیر عمومی پیشین دیسپچینگ برق ولایت کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت خود تکایی افغانستان در بخش تولید برق، این نوگام ها باید در همه ولایات افغانستان برداشته شود.
افتتاح دو پروژه برق بادی، برق آفتابی در افغانستان یک گام نیک و حیاتی است. اگر چنین پروژه های دیگر در ولایت های دیگر افغانستان عملی شود، از یک طرف برق مقدار برق وارداتی کم می شود و از طرف دیگر به پیشرفت و اقتصاد افغانستان کمک مالی می شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست و دسترسی محدود به برق در روستاها و اتکای گسترده به برق وارداتی از جمله موانع اصلی در مسیر خودکفایی انرژی در افغانستان خوانده شده است. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اگر این برنامه را به گونه کامل شنیده نتوانستید، تا لحظات دیگر از طریق فیسبوک رادیو آزادی شنیده می توانید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه با تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف است سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضری امضا میکردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از حساب دولت و بالکل اینا عصف دادن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است، بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچه وضعیت مردم نمه شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان برحال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم به خاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقید برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون 60 سال نشدن، فعلا تنقیدات بر اساس از این است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و اینمی معاش مای حمل کسی در تنقیز برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن میساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از این هستیم که بیکاری بسیار زیاد است، اگر یعنی اینا چونین کار را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و از طرف از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگید، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن، درست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحو محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.